آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د طالبانو مشر په پاکستان کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی، او په منځني ختیځ کې د امریکا د ځواکونو قمندان په پټه سوریه ته تللی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دویمه ده، د 2014 کال د مې د میاشتې دویمه کیږي. وخت په واشنگتن کې د سهار 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي د امریکا پاوز د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا منصور اختر هوایی برید کړی دی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په امریکا کې د وسلو د درلودونکو د ملي اتحادي ملاتړ ترلاسه کړی دی. او په افغانستان کې د ښځو د رول د پیاوړتیا دریم نړیوال سمپوزیم پرون پیل شوی دی، نن یې دویمه ورځ ده. د راپورونو مخکې پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د امریکا پوز وایي چې احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور دی د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی وي. ویل کېږي چې په ملا منصور په پاکستان کې برید شوی دی. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نه.
د امریکا د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا پوز د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا منصور اختر هوایي برید کړی. د پینټاګان ویان پیټر کوک همدارنګه ویلي دي چې د برید په حق له ټول جزئیات نه دی را رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط امریکا غک ته د ملا منصور وجل کېدل تایید کړل. دغه چارواکي وویل چې د طالبانو مشر د پاکستان د بلوچستان ایالت د تفتان په سیمه کې د امریکا په هوایي برید کې وجل شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دغه برید اجازه ورکړې وه او برید پاکستان په خاوره کې شوی. د برید نه سمدستي وروسته طالبانو په یوې اعلامیې کې د خپل مشر وجل کېدل رد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای د پخواره حصے په پاکستان کې په وسلوالو ډلو بریدونه کوي، خو دا سکاري چې د لمړی ځل دی چې د امریکا بی پیلوټا یا ډرون الوتکه په پاکستان کې په افغان طالبانو برید کوي. د امریکا یو چارواکي د نوم نه خدلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دی چې څو بی پیلوټا الوتکو د بلوچستان ایالت د احمدوال په سیمه کې د طالبانو په مشر چې په یو موټر کې د نورو کسانو سره سفر کوي بریدونه کړی دي. بریدونه د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه کړی. بریت د پاکستان په محلي وخت د ماسپخین په 3 بجو شوی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو چارواکي بیا ویلي دي چې د بریت په حق له د پاکستان او افغانستان چارواکو ته اطلاع ورکړ شوې ده. دغه چارواکي دانی دی ویلي چې د اطلاع د بریت نه وړاندې او ک د بریت نه ورسته ورکړ شوې ده.
په دې اړه به بشپړ ریپورت د خبرونو ورسته واوري. اوس هم نور خبرونه. جمهور رئیس غنی د قطر په مرکز دوبی دوحه کې دی. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې جمهور رئیس به د ثبات او هوسایي په نامه کنفرانس کې ګډون وکړي. همدارس باغه د قطري چارواکو او تجارانو او په قطر کې د افغانانو سره وګوري. د جمهور رئیس سره په دغه ورځني سفر کې دغه د کابینه او حکومت ځینې مهم غړي هم ملګري دي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان سوریه ته په پټه سفر کړی دی. هغه په سوریه کې د داعش په ضد عربو، کوردانو او نورو ځواکونو ترمنځ د ګډ کار جاج اخیستی دی. جنرال جوزف ووټل پرون یوول ساته په سوریه کې تیر کړل. هغه هغو سیمو ته تللی دی چې د امریکا خاص ځواکونه پکښې پراته دي. د امریکا دغه خاص ځواکونه د بشر الاسد د مخالفو ځایي وسلوالو سره مرسته کوي او ګډ کار ورسره کوي. د جنرال وټل سره خبریالان هم ملګری وو. خبریالان ته د امنیتي ملحوظات په خاطر ویل سی وو چې د سفر تر ختمېدو پورې دی د سفر په اړه څه نه وایي. د عراق په مرکز بغداد کې په مظاهرو کې څلور کسان وژل سوي دي او نوی نور ټپیان سوي دي. مرجوب له هغه مهال وسوه چې امنیتي ځواکونو مظاهره چان د بغداد د زرغونی سیمینه چې د عراق پارلمان او حکومتي ودانۍ پکښې موقعیت لري وایستل. عراقي ځواکونو د مظاهره چانو د ایستلو لپاره د مرمیو، ربړي مرمیو، اوښکې بویونکي ګاز نه هم کار واخیست. په بنگلادیش کې د طوفان له کبله راغلو سیلابونو شل کسان وژلي دي او تر 1500 کسان یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. په سیمه کې د امریکا ژغ خبریالان وایي چې سیلابونو په سلګونو کورونه هم وران کړي دي. د مصر د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې تحقیق کوونکي وایي چې د الوتکې د رالوېدو نه څو دقیقې مخکې په الوتکې کې دود و. د مصر د هوایي شرکت 804 الوتکه څو ورځې مخکې د مدیترانې په سمندر کې راولویدله. په الوتکې کې شپږ شپېته کسان سپاره وو چې ټول یې مړه سول. که څه هم دا خبره چې په الوتکې کې د رالوېدو مخکې دود و د تحقیقاتو سره مرسته کوي، خو دا پوښتنې نه ځوابوي چې الوتکه ولې سقوط وکړ. د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره باید د الوتکې توره جعبه پیدا سي. تر اوسه پورې دغه جعبه نه ده پیدا سوې. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویتنام او جاپان ته په سفر تللی دی. دا به دغه لسم سفر وي چې هغه د خپل جمهور ریاست په دوران کې دغه سیمې ته کوي. اوباما د واشنگتن په مالی وخت پرون ماپښین په خاص الوتکې کې ویتنام په مقصد حرکت وکړ. هغه به په لارې کې دوه ځای تم سي او په 24 ساعتونو کې، یعنی د افغانستان په وخت، په نن ماښام ویتنام ته ورسیږي. سپین مانی وایي چې د سفر مقصد دا دی چې امریکا خپل ژمنه د سیمې د هیوادونو سره د روابطو په اړه وښيي. اوباما به د خپل سفر په جریان کې د جاپان هیروشیما ته هم ولاړ سي. هیروشیما هغه ښار دی چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پر باندې اټومي بم استعمال کړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا
راډیو خبرونه
اوریدل.
دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري د هم د راپورونو برخه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا منصور اختری هوایی برید کړی دی او ډیر احتمال شته چې هغه به په دغه برید کې وژل شي وسی. برید د پاکستان په محلي وخت ماسپخین په 3 بجو شوی دی او د برید د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې د برید په حکله د پاکستان او افغانستان چارواکو ته هم اطلاع ورکړ شوې ده، خو دا نه دی ویل شوي چې دا اطلاع د برید نه مخکې او که وروسته ورکړ شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پاوز د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا منصور اختر هوایي برید کړی. د پینټاګان ویان پیټر کوک همدارنګه ویلي دي چې د برید په حق له ټول جزئیات نه دی را رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط امریکا غاک ته د ملا منصور وجل کېدل تایید کړل. دغه چارواکي وویل چې د طالبانو مشر د پاکستان د بلوچستان ایالت د تفتان په سیمه کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دغه برید اجازه ورکړې وه او برید پاکستان په خاوره کې شوی. د برید نه سمدستي وروسته طالبانو په یوې اعلامیه کې د خپل مشر وژل کېدل رد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای د پخواره حصے په پاکستان کې په وسلوالو ډلو بریدونه کوي، خو دا ښکاري چې دا لمړی ځل دی چې د امریکا بی پیلوټا یا ډرون الوتکې په پاکستان کې په افغان طالبانو برید کوي. د امریکا یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دی چې څو بی پیلوټا الوتکو د بلوچستان ایالت د احمدوال په سیمه کې د طالبانو په مشر چې په یو موټر کې د نورو کسانو سره سفر کوي بریدونه کړي دي. بریدونه د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه کړي. برید د پاکستان په محلي وخت د ماسپخین په 3 بجو شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي بیا ویلي دی چې د برید په حق له د پاکستان او افغانستان چارواکو ته اطلاع ورکړ شوې ده. دغه چارواکي دانی دی ویلي چې دا اطلاع د برید نه وړاندې او که د برید نه وروسته ورکړ شوې ده. ملا منصور اختر تیر کال د جون په میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د اعلان وروسته د تحریک مشر وټاکل شو، خو د هغه په ټاکلو د لمړۍ ورځو نه ځینو طالب مشرانو اختلاف درلود. منصور د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم خنډ و. هغه د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغانستان د حکومت د استازو سره وګوري. ویل کیږي چې ملا منصور شپږ پنځوس کلن و او د قندار د میوند په ورسوالۍ کې زیږیدلی و او په قوم اسحاق زای و. ملا منصور د طالبانو د تحریک د بنسټ ایښودونکو په ډله کې شامل و. هغه د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د هوایي ملکي چلند وزارت سرپرست و او څه موده یې د قندار والیتوب هم کړی و. د طالبانو د مشر په توګه د هغه د ټاکل کېدو وروسته د طالبانو یو شمیر مشرانو چې زیاتره یې په افغانستان کې و د هغه د مشر کېدو سره مخالفت وښود. په هغو طالبانو کې چې د ملا منصور د مشرۍ سره یې مخالفت کوي یو هم د ملا دادالله ورور منصور دادالله و چې څو میاشتې وروسته په زابل کې ووژل شو. د ملا منصور مخالفو طالبانو په فراه کې غونډه وکړه او د خپل مشر په صفت یې ملا محمد رسول وټاکه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ملا منصور او ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ترمنځ د جګړو رپورټونه هم ورکړ شوي دي چې ویل کېږي په کې د دواړو خواوو په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د ملا اختر منصور په اړه دا هم ویل کېږي چې د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه ته غوږستې و. موریدل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د امریکا پاوز د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا منصور اختر هوایي برید کړی دی او ډېر احتمال شته چې هغه به پکې وژل شي وسی. او دا هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په امریکا کې د وسلو د درلودونکو د ملي اتحادی یا ان آر آی ملاتړ ترلاسه کړی. هغه د ډیموکرات ګوند په احتمالي کاندید هیلری کلینټن د وسلو په درلودلو باندې د محدودیتونو د وضع کولو له امله انتقادونه هم کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د جمهوری غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د کنټکی په ایالت کې د وسلو درلودونکو ملي اتحادیې په لوی غونډه کې د خبرو پر مهال هیلری کلینټن د وسلو د درلودلو په حق باندې د محدودیتونو د لګولو په خاطر وغندله.
هیلری غواړي چې په خطرناکو سیمو کې له ګواښ سره مخامخ امریکایان بې وسلې کړي، که هغه په فلوریدا کې یو مور وي او یا که په اوهایو کې. غواړي دوی د بریدونو په وړاندې بې دفاع وي.
د وسلو درلودونکو ملي اتحادي رئیس کریس کاکس د دغه اتحادي د غړو په استازیتوب له ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه.
په دې خونه کې د موجودو په زرهاو وطنپالو او په ټول هیواد کې د وسلو درلودلو د ملي اتحادي د 5 میلیونو غړو او په میلیونونو نورو ملاتړو په استازیتوب د وسلې د درلودلو د ملي اتحادیې لخوا ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره په رسمي توګه تاییدوم.
د وسلو درلودلو د ملاتړ د ملي اتحادیې په غونډه کې راټول شوو کسانو د دغه اتحادیې لخوا د ډونالډ ټرمپ له منځري ورسته د هغه په حق له مثبتې څرګندونې وکړې.
فکر کوم څومره چې نور هم خلک وپیژني او د صداقت وویني، زه په دې باور لرم چې دای هیلری کلینټن ته به ماتې ورکړی شي. زه همدا دعا کوم ځکه دای په خدای باور لري او موږ ټول غواړو دته نږدې اوسو.
کلینټن وایي دا هم د امریکا د اساسي قانون له دوهم تعدیل څخه چې امریکایانو ته د وسلو د درلودلو حق ورکوي ملاتړ کوي، خو غواړي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د خطرناکو کسانو لاسونو ته د ورتلو د مخنیوي لپاره ورباندې د یو شمیر محدودیتونو وضع کولو ته اړتیا ده. د وسلو په سر روانو بحثونو ته په کتو سره ښایي دغه موضوع د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مهم رول ولوبوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ښځو د رول د پیاوړتیا دریم نړیوال سمپوزیم پرون په کابل کې پیل شو او نن یې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې سمپوزیم کې چې دوه ورځې دوام کوي د افغان میرمنو ستونزې او فعالیتونه څېړل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سمپوزیم ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې افغان میرمنې د نارینه وو سره اوږه په اوږه مخ په وړاندې ځي او حاضر نه دي چې په شا تګ وکړي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا دریم نړیوال سمپوزیم په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په کار پیل وکړ. په دې دوه ورځني سمپوزیم کې چې پکې دولتي لوړپوړي چارواکي د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ښځو د حقوقو مدافعین او مدني فعالان ګډون لري، په افغانستان کې د ښځو ستونزې او فعالیتونه سیړل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سمپوزیم ګډونوالو ته په وینا کې وویل د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پیاوړتیا د افغان حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري.
زن افغان حاضر نیست با عقب بره.
خغلی غنی ول افغان خزه حاضر نه ده چې په شاته وکړي. افغان خزه مخ په وړاندې دي او له افغان نارینه سره اوګه په اوګه زی او افغان مرمنې غواړي چې ځانګړي واضح او هر اړخیزه ونډه په ټولنه کې ولري، نورونو ځای لږ زیات کړی. افغان ولسمشر ښځو ته ډاډ ورکړ چې هیڅکله به هم د افغانستان په اساسي قانون معامله ونه کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د تیر په پرتله په دولتي ادارو کې د افغان ښځو ونډه زیاته شوې، چې پر وینا یې دا مهال د اوسنۍ کابینې څلور وزارتونه د ښځو لخوا اداره کیږي او څه باندې 240 قاضیان د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې فعالیت کوي. افغان ولسمشر د سمپوزیم له ګډونوالو په ځانګړې توګه له افغان مېرمنو څخه وغوښتل چې په دې سمپوزیم کې د افغان مېرمنو د وضعیت د خوالي پر سر هر اړخیز بحثونه وکړي او پایلې جمهوری ریاست ته وسپاري.
نظریات حتمی دی نو ځکه اله ده چې بحثو کې ډیره برخه واخلی، په اساسي توګه برخه واخلی، اما په عین حال کې هدف داده چې نتیجې ته ورسیږي. هر شی یو راست کې نکیږي. نو موږ او تاسو لاوس بدای چې هر کال به دا مجلس تکرار او هر کال د پاره به هدف ټاکو او همدارنګه منځمهال اهداف بټاکو تر څو ټول په مخه لاړ شو.
په همدې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د یاد سمپوزیم مشري کوي غونډه ته وویل د سلورو وزارتونو د رهبرۍ سربېره په ځینو وزارتونو کې یو شمېر ښځې د مرستیالۍ دندې هم پر مخ وړي.
افزون برین در راستای برجسته سازی
هغه ول سربیره په دې د افغانستان د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د خزو درغنده او غیزمن رول د پیاوړی کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دریو مرستیالانو کې یوې د خزو لړلې ټاکل شوې ده او سلور خزې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیرانو په توګه ګمارل شوې دي.
سفرای جمهوریت اسلامي افغانستان مقرر شوهند.
خاغلی رباني ویل د دې سمپوزیم د سیړنو پایلې به د بروکسل او ورسا نړیوالو غونډو ګډونوالو ته هم وړاندې شي. ل دې مخکې د خزو د پیاوړتیا دویم نړیوال سمپوزیم د 2013 کال په نومبر کې په ناروی او لومړنی سمپوزیم د 2013 کال په نومبر کې د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8:30 تخیش ولې تاسو د امریکا غا غشنارې دو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه تغوږی سي. د هم د رواني خبرونه ورسته مطلب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن رولا غنی د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د موافقې ملاتړ کړی دی. ویلي دي چې سولې د دښمن سره کېږي نه له دوست سره. اکرام شینواری په دې اړه راپور لري.
د افغان حکومت لخوا د اسلامي حزب سره د هوکړې په وخت د ښځو بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د افغانانو تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب په هکله د پرلهپسې ژمنو سره سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د دغو لاسته راوړنو د خوندیتوب په هکله اندېښنه ښودلې. هلو افغان حکومت یې غوښتي چې دغه حزب او نورو مخالفو ډلو سره د سولې په وخت د افغانستان په اساسي قانون کې ځای شو ارزښتونو باندې معامله ونه کړي. همدا پښتانه نن د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی پی بی ګل او د بهرنی هیوادونو د اساس څخه پاغه ګډ خبری کانفرنس کې یو شمېر افغان خبریالانو وکړه چې په کابل کې په افغاني ټولنه کې د خزو د ونډې او پیاوړتیا د دریم نړیوال سمپوزیم په پای کې پارک جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان حکومت وسلواله مخالفانو سره د پوښلنې لپاره درې شرطونه لري چې یو د سولې ته د غاړې ایښودلو په صورت کې د مخالفانو لخوا د افغانستان اساسي قانون منل دي.
اول به رسمیت شناختنې قانون اساسی افغانستان است. دوم
خغلی ربانی ویل اول د افغانستان اساسی قانون پر اسپیټ پیژندل دي. دوم د تروریزم سره د اړیکو پرې کول او دریمی د تاریخوالي لاس اخستل دي. کله چې د افغانستان اساسی قانون پر اسپیټ پیژني په دغه قانون کې د افغانستان د خزو او سړو ونده ډیره سرګند ده او په دې حق لایس اندېښنه ونه لري. خو د افغانستان لومړی میرمن په خپل دغه خبره سره خو پختل چې د اسلامي زب سره د پخلنې په صورت کې د خزو د تیرو 15 کلونو لاس راوړلو په باب له میرمن غلی څخه کړی و.
جواب بدین. آیا شما صلح می خواهیم؟
بله.
خب صلح.
میرمن غنی ویل جواب را کړه. آیا تاسو صلح غواړی؟ خبری ویل هو. میرمن غنی ویل د سولې د دښمن سره کیږي، د دوستانو سره نه کیږي. دوستان سره د سولې د کولو حاجت نشته دی. په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ ولسن څخه هم د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د پوښلنې په باب پوښتنه وشوه. چا ویل د امریکا متحده ایالات د وسلواله مخالفانو سره د افغانستان د ملي اولي د حکومت د هڅو ملاتړ کوي.
Let me just add to what the foreign minister said on the
خاګلی ویل اجازه راکړئ چې پوښلنې په برخه کې د بهرنی چارو د وزیر په سرګندونه یو سوال زیات کړ. د امریکا متحده ایالات خپل وار باور لري چې تر ټولو خلار چې په افغانستان کې جګړه پاتې ورسوي د افغانانو په مشي او ملکیت د سولې او پخلاینې بهیر دی. موږ مخالفان ته د لاس د غزولو په برخه کې د ملي والی حکومت له هڅو ملاتړ کوو. زه فکر کوم د افغانانو په مشي او ملکیت د سولې او پخلاینې په بهیر کې د طالبانو نه ګډون له پریکړې موږ ټول خوشحالي شوي یو. د حکومت اسلامي زب سره د افغان حکومت د پخلاینې په اړه د نورو نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني دایمي استازي زلمي خلیزاد هم غبرګون ښودلی او افغانستان اساسي قانون د منلو او زورزیاتي ته شاد راړولو په صورت کې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت پخلاینه یو ښه ګام بللی دی. زلمي خلیزاد نن د شنبې په ورځ د کابل د خوشحال خان په مینه کې د افغانستان د پوهنې وزارت ته د خپلې مور زهرا خلیزاد په نوم د نجونو د یوې لیسې د ودانۍ د سپارلو یوې غونډه کې د ګډون وروسته خبر اعلان ته ویل چې که چیرې حکمتیار د نوي افغانستان منلو ته چمتو وي نو که افغانستان ته راشي دا ښه کار دی.
وقتی که یک دشمن که مخالف باشه به این نتیجه برسه که او رایی که تعقیب میکردن غلط بود.
خغلی خلیزاد ویل کله چې یو دښمن چې مخالف وي او دې پایلې ته ورسیږي چې کومه لار شي تعقیبولی سمه نه وه او دا نوی سیستم چې راغلی اساسي قانون دی او هغه فلسفه چې دا نوی سیستم پرې ولاړ دی مني دا پخپله بریالیتوب دی که په دغسې شرایطو راځي دا یو مثبت قدم دی. تېره ورځ زلمي خلیزاد یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د ښاغلي خلیزاد په وینا کابل یوران کړی دی باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
Thank you.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د امریکا پوځ وایي چې احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی وي. ویل کیږي چې په ملا منصور په پاکستان کې برید شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم د نشودلو په شرط امریکا راغله دا تایید کړه چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. هغه ویل چې په ملا محمد منصور باندې د پاکستان د بلوچستان د تفتان سیمیت نژدی برید شوی دی. د امریکا او چارواکی هم البته د دوم د نشودو په شرط ویلی دی چې برید د بلوچستان د احمدوال په سیمه کې شوی دی. برید د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په اجازه شوی دی. طالبانو د ملا منصور وژل کېدل د البته د خبر د خبرېدو نه لږ وروسته رد کړ. په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان سوریه ته په پټه سفر کړی دی. هغه په سوریه کې د داعش په ضد د عربو، کوردانو او نورو ځواکونو ترمنځ د ګډ کار جاج اخیستی دی. جنرال جوزف ورټل پرون یوول ساته په سوریه کې تیر کړل. هغه سیمو ته هم تللی دی چې د امریکا خاص ځواکونه پکښې پراته دي. د امریکا دغه خاص ځواکونه د بشر الاسد د مخالفو وسلوالو سره مرسته او ګډ کار کوي. د عراق په مرکز بغداد کې په مظاهرو کې څلور کسان وژل شوي دي او نوي نور ټپیان شوي دي. مرجوب له هغه مهال وسوه چې امنیتي ځواکونو مظاهره چان د بغداد د شنې سیمې نه چې د عراق پارلمان او حکومتي ودانۍ پکښې موقعیت لري وایستل. په بنګلاديش کې د طوفان له کبله راغلو سیلابونو شل کسان وژلې دي او تر 1500 زرو کسانې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. په سیمه کې د امریکا ځا خبریالان وایي چې سیلابونو په سلګونو کورونه هم وران کړي دي. د مصر د الوتکې درالوېدو په پیښه کې تحقیقونکي وایي چې د الوتکې درالوېدو نه څو دقیقې مخکې په الوتکې کې دود وو. د مصر د هوایي شرکت 304 الوتکه څو ورځې مخکې د مدیترانې په سمندر کې راولوېدله. په الوتکې کې شپږ شپېته کسان سپاره وو چې ټولې مړه شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویتنام او جاپان ته په سفر تللې دي. دا به د هغه لسم سفر وي چې هغه د خپل جمهور ریاست په دوران کې دغه سیمې ته کوي.
او درنوندونکو د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو خارونو د نن ورځې د هوا اټکل اوریا. په کابل کې باندې د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه به ولسوي. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 25، په هرات کې 22 ولس، په مزار شریف کې 15.3، په جلال آباد کې 23.3، په یاد شوو ټولو ولایتونو کې باندې نن اسمان وریځ وي. په کندز کې باندې د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 28 وي، اسمان به شین وي. په غزنی کې به د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 14، اسمان به زای زوریز وي. او په پیښور کې به د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 28 وي، اسمان به زای زوریز وي. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به باران وریږي، د تودوخه لوړه درجه به 10 ټیټه به 13 وي. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د راپورونو په برخه کې به واوري چې امریکایان مجبور نه دي چې هرومرو خارجي ژبه زده کړي، خو دا وخت واشنگټن په وخنځي کې مصري وسازان امریکایي شاګردان ته د عربي زده کړې ورکوي. په نایجیریا کې د هغو نجونو د خوشی کېدو په حق هم راپور لرو چې څه مده وړاندې د بوکو حرام وسلوالې ډلې تښتولې وي. په دې حق راپورونه زموږ په دویمه خبرونه کې اوري. د خپلو راډیوګانو ترڅنګ اوسئ. لنډ شبو کې د تاریخ پرونه شروع کیږي.